السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د نومبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې د پارلیمان د غړي غونډې په کوټه کې د ګرانۍ خلاف د پی ډی ایم د جلسې او د قبایلي زده کوونکو د غوښتنو په اړه معلومات درکو. په لومړی رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
سرټکی د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی مشينانو لالاري کولو ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو منځورو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجونو اعلان کړی. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټرون فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی مشينانو لالاري د کولو ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو منځورو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 او مخالفت کې 203 رای ورکړل شوې. پرون د قانونونو وړاندې کول پر مهال حزب اختلاف له غونډې بایکاټ وکړ. وروسته د اپوزیشن مشر شاباز شریف او د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری په خبري غونډه کې دریس خپل کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد او ضوابط په پام کې نه نیول شوی. بلال بوټول چې د دې به په هر ځای کې مخالفت کوي. دی وایي که حکومت پر دې خبره زور کوي چې قانون سازی د قواعد او ضوابطو مطابق ده نو موږ به دا په عدالت او سپریم کورټ کې چیلنجو. حزب اختلاف تور پورې کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د الکترونیکی مشینان له لارې په راتلونکو انتخاباتو کې دندې کول غواړي. خو د دې په جواب کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پارلمان ګډې غونډې ته وویل چې له دې قانون سره به راتلونکي انتخابات نور هم شفاف شي. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټ فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډول پر وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د سازمان مشر جاسم اپریدی د مشال ریډیو ټول چې د انضمام پر وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره به هر کال په کامي مالیتي واټ کې 100 ارب روپۍ ورکول کېږي خو د پوینا دا ژمنه لا هم نه ده پوره شوې. د تور پورې کړ چې په نوکریانو کې هم دوی ته حق نه دی ورکول شوی. حکومت د سازمان د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته تیرونی د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بګش د اسمبلی غونډې ته وویل چې د پاکستان ټولې سیمې زموږ دي چې په قومي مالیاتي واډ کې قبایلي سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکړي خو د پوینه د دوی سیمې په روان مالي کال کې د قبایلي سیمو لپاره 60 ارب روپۍ مختص کړي دي. په خبر پښتونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو ترپیتی مرکز او په قبایلي ضلعو کې د لاسو امنیتي پوستو د جوړېدو د پروژو پرانیسته شوې ده. په شاکس کې د جوړېدونکو د ترپیتی مرکز پرانیسته پرون په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل ریچارډ اچ ریلی د نړۍ په کچه د نشي توکو قانون نافذونکو چارو د څانګې مشر مارک ترواکوسکي د خبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر شوکت یوسفزي او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري وکړي. په دې اړه په پېښور کې د امریکا کونسلګری د نومبر پر 12 نیټه بیان خپور کړی چې په کې ویل شوی چې نوې تربیتي مرکز 500 افسران ته روزنه ورکولو وړتیا لري. د بیان لمخې د ترڅنګ په خیبر کورمه مومند او ځینونو قبایلي ضلعو کې چې کومې لس امنیتي پوستې جوړیږي دا به د لیویز ځواک د خیبر پښتونخوا په پولیسو کې د زم کېدو عمل اسانه کړي. د دې پروژو لپاره امریکا 1.4 میلیونه ډالره مرسته کوي. د افغانستان لپاره د امریکا او بخښي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري ورکړي. دیبورا لونزا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پروند وویل چې د افغانستان له 8.5 میلیونه وګړو څخه 60% خلک په بحراني توګه له لوږې سره مخامخ دي چې او د شای د وضعیت په ژمي کې نور هم بدتاسي. نوړول باید نړیوال هرو مرو داسې لارې چارې ولټوي چې له مخې افغان ولسته مالي مرستې ورسېږي. هغې زیاته کړه افغانان ځانونه متروکه هېر کړل سوي احساسوي او داسې ګڼي چې دوی ته د هغه څه سزا ورکړل شوی چې پکې دوی هیڅ قصور نشته. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 6% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ پر تور بازار د افغانستان د تاریاکو غلبه لا هم د چپلاسو کې د اتو نشیانو ته د افغانستان تاریاک رسیږي. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی د نومبر په 14 نیټه ویلي چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تاریاکو 6900 حاصلات ټنه حاصلات سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوري د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې باورې د پاکستان پارلمان په ګډه غونډه کې تیر ورځ انتخابات الکترونیکی ماشینونو له لارې کولو لانجمن قانون منظور کړ، خو اپوزیشن ګوندونه وایي
حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د ګرانې پر ضد په کوټه کې جلسه کړې. د پښتونخوا امن جرګې له سپریم کورټ نه د بشري حقوقو فعال او خبریال محمد زاده د وژنې خلاف د اسخوت نوټس غوښتنه کړې.
او نن نو یو سوشل اکټیویست صحافي هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دې په دردر سره یو مافیا مرته او د سو موټو خبر دا کړی چې سو موټو څه شو.
او فاټا د زدکونکو سازمان وای د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی.
کمی حالیه نرسنګ برتی شوی 480 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلي. دا غین علاوه فیک ډومیسایلز جوړیږي او په هغه زموږ چې
له مشال سره واپی تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې باورید، د پاکستان پارلمان غړي غونډي پرون یو شمیر قانونونه منزور کړ چې پکې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشینونو لاره کولو لانجمن هغه قانون هم شامل دی. د دې قانونو د منزورۍ پر مهال حزب اختلاف په پارلمان کې دننه سخت احتجاج وکړ او لغونډي وتل. دوی تور پورې کوي چې د ماشینونو لاره لټاکونکو کولو څخه د حکومت هدف پر راتلونکو انتخاباتو کې دانتلي کول دي، خو حکومت بیا وای ل دې سره به ټاکنې په شفاف توګه ترسره شي. د دې قانون په حق کې 222 او مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوې. حزب اختلاف اعلان کړی چې قانون به په عدالت کې چرنجوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پارلیمان نه پاس کېدونکي بیلونو په اختلاف باندې د اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه احتجاجن واک اوټ وکړو او د اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف په مشرۍ کې د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری، د جی یو آی اف اے په پارلیمان کې مشر مولانا اسد محمود، د جماعت اسلامي په پارلیمان کې مشر سینیټر مشتاق احمد، د اے ان پی په پارلیمان کې مشر امیر حیدر خان هوتی او د نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو دا اعلان په یو پریس کانفرنس کې وکړو چې دوی به دا منظور کړي شوی بیلونو په خلاف سپریم کورټ ته ځي. په دې موقع اپوزیشن لیډر میا شهبا شریف خبریالانو ته وویل چې نن د پاکستان د تاریخ تور ورځ ده. نن د پاکستان د پارلیمان د تاریخ په ټول نه تور ورځ ده، ځکه چې ای وی ایم بل یې منظور کړی دی او د ای وی ایم بل یا الکترونیک ووټنګ مشین د اول نه الیکشن کمیشن رد کړی دی او ورسره په پارلیمان کې د اے ان پی مشر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې کم بیلونه نن حکومت د پارلیمان نه منظور کړی دي دا په حقیقت کې د حکومت ناکامي ده، کامیابی نه ده. امیر حیدر خان وویل
د حکومت تعداد کم او باوجود د دې چې هر هر به استعمال شوی دا په دې تیرو دوه ورځو کې چې خلک اجلاس لراشي اپوزیشن منع کړی شي. دویمه خبره ده چې د 2018 د انتخاباتو تنازع لا حل نه ده. کوشش دا پکارو چې روان الیکشن د یو داسې نظام لاندې وشي چې په هغه کې دوباره هیڅ چاته د اعتراض کولو گنجائش پاتې نشي. د هغه باوجود حکومت نن د ای وی ایمز په شکل کې یو داسې قانون منظور کړ چې روان الیکشن د نن نه متنازع شو.
په بل اړخ د پارلیمان ګډې غونډې ختمېدو نه پس د اطلاعاتو چارو وزیر فواد چودري د خبریالانو مخکې دا اعلان وکړو چې په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات د الکترونیک ووټنګ مشین په ذریعہ باندې کیږي. په ډیر کوششونو نه پس نن اورسیز پاکستانیانو د پاره د ووټ اختیار ملاو شو. پنن نه بس په پاکستان کې د انتخابات اغه تیر او زاړه طریقه کار ختم شو او راتلونکي انتخابات به د الکترونیک مشين په ذریعہ باندې کیږي. د یادونه وړ دی چې د پاکستان صدر عارف الوی د نومبر په 18 نیټه باندې د پارلیمان ګډه غونډه یعنی د قومي اسمبلی او د سېنات په یو ځای باندې یو غونډه راغوښته وه. د دې غونډې مقصد دا و چې کم په 25 نه زیات آرډیننس صدر مملکت جاری کړي دي چې هغه د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور شي، ځکه چې صدارتي آرډیننس د یو مخصوص مدت دپاره قانون وي، خو هغه که د پارلیمان نه په اکثریت سره منظور نشي نو هغه نه آرډیننس پاتې کیږي او نه قانون پاتې کیږي. په دې غونډه کې چې کوم مهم بلونه منظور کړل شول، په هغې کې یو الکترونیک ووټینګ مشین بل او کلبوشن یادو ته د عالمی عدالت نه د انصاف متعلق بل، اینټی ریپ بل 2021 او د پاکستان نه بهر اوورسیز پاکستانیانو ته د ووټ اختیار ورکولو حواله سره بل، او ورسره ورسره سټیټ بینک آف پاکستان بینکینګ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل هم پکې شامل وو. دا خبره هم د یادونې وړ دی چې کله هم د پارلیمان ګډه غونډه روانه وه، په دې دوران کې اپوزیشن او د حکومت ترمنځ سخت خبرې هم په غونډه کې وشوې. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ د ګرانی پرزت پرون په کوټه کې جلسه وکړه چې ورته د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اچکزی، د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو سیاسي مشرانو ویناګانې وکړې. دوی د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې تور پورې کړ چې د اقتصادي تګلارو له کبله خلک د ورځنی لګښتونو پوره کولو لپاره خپلو اولادونو خرڅولو ته اړ شوي دي. پی ډی ایم د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د ګرانۍ خلاف د جلسو اعلان کړی چې وروستۍ هغه به په لاهور کې وي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان تور پورې کوي چې اوسنی ګرانۍ د پخوانی حکومتونو د مالی درغلیو له وجې ده. نور تفصیل د کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په دې جلسه کې د پی ډی ایم د جماعتو سره تړلي سیاسي کارکونکو نه یوازې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي، بلکې دوی په لاسو کې د خپلو ګوندونو بیرغونه راخیستي او د اوسني حکومت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. په دې جلسه ده د جمعیت الاسلام مرکزی امیر او د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزی د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی مرستیال مشر سردار یعقوب خان ناصر او د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولی کاکړ په ګډون نورو مشرانو وینا وکړې. پر دې مهال د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د اوسنۍ حکومت له امله ملکی گرانی بیروزگاری او غربت دومره زیات سوی دی چې لامل یې اوس خلق خپلو بچیانو خرڅولو ته اړ سوی دی.
که هم مهنگائی، بیروزگاری، غربت، افلاس اور بد امنی کے اس ماحول میں عوام کے شانہ بسانا ہے.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وای چې موږ گرانی، بیروزگاری، غربت او د بد امنی په دې ماحول کې د ولس سره وژه په وژه ولاړ یو. موږ کوم نه مایوس کو او په وسله کې دی اوسې، ځکه چې موږ به مخته ځو او دغه ناجایز واکداران به د اقتدار څخه د باندې راوغورځوو. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د داندلۍ د لارې راغلی اوسنی حکومت په ملک کې د راتلونکي انتخاباتو پر مهال یو ځل بیا د داندلۍ لاره خلاصول غواړي او په دې هڅه کې دی چې راتلونکي انتخابات د الکترونیک مشین د لارې وکړل سي، خو از به اختلاف د انتخابي اصلاحاتو په نامه یو بدلون هم قبول نه کړي. د کوټې جلسې ته د وینا کول پر وخت د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان اڅکزی وویل چې د بده مرغه د پاکستان بنیاد په دروغ دی او دلته چې کوم خلک ډیر دروغ وایي هغه ته شویل کیږي، ځکه چې دلته پر حق ویلو بندیز دی او چې څوک د رښتیا خبره کوي نو پر هغه باندې بیا درا د ایجنټ نوم ایښودل کیږي، او که بیا څوک د آئین او قانون خبره کوي نو بیا امکان دی چې وجیل ته هم لاړ شي.
جنوبی بلوچستان کې نام پہ 8 کروڑ روپے رکھے گئے اور اس طرف 50 ارب نہیں رکھے گئے، کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ
محمود خان چکزی وچ پاکستان کی یو خطرناک لوب روانه ده. یو ورخت د یو سازش لاندې د بلوچستان و غربي برخو ته اته کرب روپی ورکول سوي دي او پښتني برخو ته 50 ارب روپی هم نه دي ټاکل سوي. د غډول د پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د دې ځای د خلکو سره هیڅوک و خبرو ته تیار نه دي. ښاغلی چکزی د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون تحفظ مومنټ د یو مرکزي مشر علي وزیر د گرفتاری او په زندان کې د بندي کولو هم په کلکه سره غندنه وکړه.
علی وزیر کے باپ سے، اس کے بھائی سے، اس کے خاندان سے میری شناسائی 30 سال سے ہے.
د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان سکزی وای چې د علي وزیر د پلار رور او خاندان سره زما شناخت د تیرو 150 کلو رئیس دی. د دې خاندان ولس کسان وجل سوي دي. د پی ټی ایم سره د خلکو اختلاف کېدای سي، لکن پی ټی ایم ډنډه نه دراخسته او نه توپک راپورته کړی دی. خو پر دې برسېره علي وزیر په زندان کې ناسي او چې کم خلک ګولۍ چلوي هغه ته هیڅوک هم څه نه وایي. د پی ټی ایم د جلسې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وویل چې په بلوچستان کې د انساني حقوقو څخه سرغړونه روانه ده او تعلیمي ادارې په ازیت خانو کې بدلې سوي دي.
اسکو ایک ویلفیئر سٹیٹ کی بجائے اسکو ایک سیکورٹی سٹیٹ بنایا دیا گیا ہے.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوس وای چې د یو پلان لاندې ملک د ویلفیئر پر ځای سیکورٹی سٹیٹ جوړ کړی دی چې تر څو دغه سوچ نه وي ختم شوی او ولس د طاقت سرچشمه نه وي ګرځېدلې او چې تر څو آئین او پارلیمان بالادست نه وي او میډیا آزاده نه وي نو تر هغه وخته پورې ملک ترقی نه بلکې د پسماندګۍ په لور به روان وي. که څه هم د پی ډی ایم د اوسنۍ تورو په اړه د حکومت له لورې تر دمګړې پورې څه نه دي ویل شوي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په ملک کې ګرانی د پخواني حکومت د درغلي یا کرپشن له وجې ده. نوموړي دا خبره د نومبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د جیلم سړک د پرانیستې پر مهال کړې او ګوته یې و پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف ته نیولې او ویلي دي چې کله په هیواد کې حکمرانان غله او په درغلي کې کڼسي پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه هیواد کې دغه ډول ګراني راځي د کوم سره چې نن د پاکستان اولس مخامخ دی.
اوریدونکو، د پښتونخوا امن جرګې تیر مازیګر په پیښور پرس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې په ملکنډ ضلع کې یو بشري حقوقو یو فعال او خبریال محمد زاده د بجلو په لړ کې د نومبر په 22مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخ ته د احتجاجي درنې اعلان کړی دی. د جرګې مشر سید کمال شاه وای په کار د یو عدالتي کمیشن ته دغه پیښې د پلټنو لپاره جوړ کړی شي او زر تر زره د عدالت د دې پیښې از خود نوټس واخلي چې د محمد زاده په وژنه کې ککړ اصلي ملزمانو ته سزا ورکړل شي. تر دې وړاندې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د نومبر په 8مه د محمد زاده د بجلو په سخاکوټ کې د ځایي خلکو د یو لوی لاریون وروسته دغه پیښې نوټس اخیستلې و او بیا د ملکنډ لوی ځواک ته محمد زاده په وژنه د تورنو دوو کسانو د نیولو ادعا هم کړې وه. نور تفصیل له پېښور غلام خوس راکوي.
د پښتونخوا د امن جرګې مشر سید کمال شاه دا خبره په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 18مه نیټه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه
بدقسمتي دا ګوره چې تاسو وګوره چې دا وزیر اعلی چې دا د ملکنډ ډویژن سره تعلق ساتي، زمونږ د دې صوبې چیف جسټس هم د ملکنډ ډویژن سره تاڼې دی او دونه هاي پروفایل کیس شو د سو موټو خبر دا ګوره چې سو موټو څه شو. اخر مونږ تاسو کوم چې افتخار چودري او دا صاحب نثار دي خو پر روزانه د دې خو بل کار نه او نن یو سوشل اکټیویست صحافي هیومن رائټس اکټیویست هغه چې کوم دې بدرد سره یو مافیا مرته او لګیا یو هفته مالته چې کوم دې په سړکونو باندې چغې سورې وایي اوس دلته راغلی بل په سبوې سم له دا خو په ټلیفون دا پلین او دا ټول کیسه کتارې د هفته میاشتو نه بداشي جوړې ده دا کال نه غلګیا چې زما د مرګ به ذمہ دار د ما انتظامیه.
حکومتي چارواکو د محمد زاده د وجنې د پیښې وروسته د پښتونخوا د امن جرګې د دې روستي خبری کانفرنس په ردیعمل کې څه نه دی ویلي، خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د دغه پیښې نوټس اخیستلی و او د هغې وروسته په ملکنډ ضلع کې لیویز ځواک په دغه پیښه کې تورن دوه کسان هم نیولی وو. خو په خبری کانفرنس کې د محمد زاده د کورنۍ غړو وویل چې په ملکنډ ضلع کې د محمد زاده د وژنې وروسته دوی د حکومتي ګامونو او هغلته کې په دغه وژنه کې تورن د دوو کسانو د نیولو نه مطمئن نه دي. د وژل شوي محمد زاده ورور عبدالجلال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
یو خو به تاسو ته ووایم چې هغه یو قامي شهید و د ځان لپاره تر اوسه پورې خبره نه ده کړې. دا قام قبیل څونه مخلوق ته د هغې لپاره د انسانیت لپاره خبره کړې. بل هغه چې کم کسان بینی ول دا غنه مونږ تر اوسه پوره مطمئن نه یو چې دا ملزمان دی او کنه کم اگریمنت چې مونږ شوه دا کا خیال لیکر دوی انتظامی مونږ نه 72 غنټه غسی چې مونږ ته د اصل ملزمان درکو تر اوسه پوره دوی مونږ لاغه را مخامخ نکړه دا وینم دا مطالبه ده چې بلې کړي جوډیشنل انکوایری کینه او سموټو لري پدې معنی واغستلې شي
د پښتونخوا امن جرګه او د محمد زاده د کورنۍ غړي غوښتنه کوي چې په دغه وجنه کې ککړ اصل مجرمان دی ونیول شي او دغه کار یوازې د یو عدالتي کمیشن د سوري لاندې تر سره کېدل شي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یبش
اوس راځو یو بل موضوع ته پاکستان وای د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف لخوا د اخاودل شو شرطونو د پوره کولو عمل یې نږدې سرته رسولې دي دا خبره د پاکستانی وزیر اعظم د خزانه سلاکار شوکت ترین د نومبر په 14 په اسلام آباد کې خبريالانو ته کړی ده نوموړي ویلي چې د 500 شرطونو پوره کولو وروسته به ایم ایف غونډه رابولي چې په کې به پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو فیصله وکړي د هیواد ته د ایم ایف لخوا د شپږو ارب ډالرو پور ورکولو معاملہ سکل په اپریل میاشت کې ځندېدلې و خو د دې لپاره ایم ایف پاکستان ته کوم شرطونه ټاکلی او د دې په عملی کولو د ولس په ژوند سره ډبل ممکن اغیز کېدی شي تفصیل یې زموږ د همکار منور شان او
د مالی چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای ل نړیوال مالی فاند یا ایم ایف څخه د پور د اخیستو عمل یې مکمل کېدو ته نږدې شوې ده شوکت ترین د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې په دې لړ کې ورته ایم ایف د 15 شرطونو فهرست ورکړي چې پکې درې شرطونه یعنی د پاکستان د سٹیټ بانک خپلواکي د ټیکس استثنا ختمولو قوانين او د توانایي یعنی بجلی ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه حکومت عملی کړي او پاتې دوه شرطونه یعنی مالی تګلارې او د روپۍ نرخ ټاکل با د هیواد مرکزی بانک کوي نو موري هله خودلې چې د ایم ایف د ډایریکټرانو بورډ پر راتلونکو غونډه کې به پاکستان ته د قرضې منځوري ورکړل شي خو په خیبر پښتونخوا کې د تاجرانو د اتحادیه مشر مهر الهي د چهارشنبه په ورځ بشال لري تو ویل چې د سیلز ټیکس استثنا ختمول به د تاجرانو ترڅنګ په عام ولس هم بد اغیز وکړي
یو هو موږ باندې لګي سیل ټیکس جبري دکان والے اور یو چې کوم دې مونږه باندې پوینټ اف سیل مونږه باندې لګی چار دکان کې به پوینټ اف سیل لګیلې ڈیوائس کنا یا غا سیل ټیکس کې 17% دی هغه کې دکاندار ته کار رسټا گاګ نه والی او بینک به جمع کوي او دا خو یو ډبل ټیکسیشن دی ولې چې سوخ مال امپورټ کیږي یا کارخانه نو دینو ال 17% الریډی لګیدلې ولې چې مونږه به گاګ له ورکو انوایس به ورکو هغه ته به چې دا 1000 دا دی او 170 روپۍ ماته ټیکس ورکا ایو هو بجګړی کیږي دلته او بل دادی 10-17% په نورو لګیږي نو هغه بیا ګاکر د ټینګي او دې سره با چې کم دی مهنګای وزياتی کی چې مهنګای زیاتی کی غربت وزياتی کی چې غربت زیاتی کی نو لانډر مسائل بم زیاتی
مهر الهی وای حکومت دې د سیلز ټیکس استثنا ختمولو پر ځای په دکاندارانو د آمدن ټیکس عملی کړی نو داراز بعد تاجرانو ترڅنګ عام ولس او حکومت ته هم ګټوي د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې سرحد چیمبر اف کامرس مشر حسنین خورشید احمد مشال لريو ته ویل چې د ایم ایف د قرضې د شرطونو په اړه سوداګران ډیر اندېښمن دي
دا شپې 2 بجې هغه ورځ بجلی قیمت زیات کو ما نیکسټ شپې باندې پټرول قیمت زیات کو نو دا 15 خبرې دي 15 خبرې کې 2 خبرې خو دې منلې دي او باقي 3 خبرې دي اناونس کړې نه دي چې هغه مونږ باندې په کوم شکل کې بمب غورځي کی نو مونږ ډېر یې دلی دې خبره کې چې دا هم داسې یو شپې بدو نو تاسو ګورو پتا بولېږي چې دا بل فرض سیل ټیکس زیات شو یا نور څه داسې خبر هو شو نو دا ډېر داسې سچويشن دا چې مونږ دې کې ډېر پریشان یو اصل کې چې شي قیمت د زیاتې نو هغه کاروباری خو زیات کی خو زور پټول عوام باندې راضی کنه جی سما یو کارخانه دا مثال دی یو شی جوړوم لس روپۍ باندې او یو روپۍ فالتو ټیکس ولګي او سبب زما قیمت تغیر روپۍ بشي
حسنین خورشید احمد زیاتوی چې د حکومتي غیر یقیني مالی تګلارو لواجه زنه سوداګرانو خپل کاروبارونه بهر هوادونو ته منتقل کول شروع کړی دي بلخوا د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادیات او استاد ډاکټر معراج الحق وای د ایم ایف په 15 کې دوه شرطونه یعنی د ګیس بجلی او پټرولیم په نرخونو کې اضافه او د زنو ټیکسونو بیرته لګول ولس نیخ په نیغه غزمنوي او پاتې درې یې سمودا پاس په غیر مستقیم ډول متاثر کوي نو موري وویل
کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی کمی نہ راضی آگا کم زمین خسارہ کی بنا آگا آپ مہاگر شانتی
کله کله سمشت کې داسې چې پای کې اضافه موشي په داغي سره چې موږ کوم فارن ایکسچینج زرو د پاغي باندې ډیر ډیر پرشر دی د حکومت د مجبوری دا چې فارن ایکسچینج زرو مینټین کول لپاره او کوم چې کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ خساره ده د هغي د سټیبل کول لپاره دا حکومت په یاد اینټ نه قرض چې ته یا د ورلد بانک نه یا د شاندنو ممکن نه او هم دغه شرطونه سره
ډاکټر میراج الحق همداراز ویل حکومت ته پکار ده چې خپل لګښتونه او د درآمداتو په مقابله کې برآمدات کم کړي. خو د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال شوکت ترین ویل چې حکومت په پرمختیايي کارونو هم خپل لګښت کم کړي او که د پخوانیو قرضونو د قسطونو ورکولو نه بغیر وکتل شي نو د حکومت په بجټ کې خساره ناراضي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو فاټا سټوډنټ فیډریشن وای د قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو پر مهال چې حکومت ورسره کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی. د سازمان مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په کامی مالیاتي ایوارډ کې هر کال د سلو ارب روپو ورکولو ورسره د هیواد په نورو تعلیمي ادارو کې د دې سیمو د زده کوونکو لپاره د کوټې زیاتولو وعده شوی و خو د دوی په وینا په دې لړ کې هیڅ نه دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای چې سده پاسه او یا کلونو محرومۍ زر نشي ختمې دی. البته د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره په روان مالی کال کې 80 ارب روپۍ ځانګړي کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له غلام غوث نه اورو.
د قبایلی زده کوونکو ځوانانو د ټولنې مشر جاسم اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې یو خو د زم کولو وروستو په تیرو دریو کلونو کې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی سیمو ته د پرمختګ لپاره هر کال د سلسل عربه روپو ورکولو جمعنه نه ده پوره شوی او بل په سرکاري پوسټونو او تعلیمي ادارو کې د قبایلی ضلعو دولس حق وهلې کیږي.
دغه خبرې مونږ د درو سلورو کالو نه را روان یو چې کله نه د مرجر پروسس شروع هغه ټیم نه کوو چې زمون نوجوانان خصوصا تور خټول قبایلی ازلا خو زمون نوجوانان هر ځای کې نظر انداز کیږي. تاسو ته مونږ مثالونه وړاندې کړو چې کومه حالیا نرسنګ برتی شوی 481 پوسټونو باندې صرف 29 کسان مقامی برتی شوی او نور ټول غیر مقامی راغلی. دا غین علاوه دویمه خبره دادا چې زمون فیک ډومیسایلز جوړیږي او پاغه زمون چې کم سټوډنټ سکاټا دا غیر مقامی نان لوکلز خلک پاغه باندې خپل سټوډنټس اډمیشن کوي او زمونږ سټوډنټ پاتې کیږي. زمونږ دا مطالبه ده هر یو ډیسټریکټ ډی سی ته چې دا غي د پاره یو ټف سکرینینګ کمیټي جوړ کړل شي چې هغه د ډومیسایل ډیر ډیپ ویریفیکیشن کوي.
د زده کوونکو د تنظیم یو بل غړي پیسل مومن وویل چې کله دوی غوښتنی نه منل کیږي نو بیا به دوی د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي.
د ټولو نه مخکې خدای نفسې واړو 100 ارب روپۍ به د کې د سره سره د میډیکل سیټونو او انجینیرینګ سیټونو ډبل کولو دا ټول مطالبي دا کوم ریلیس تاس د روړو دا ټول مطالبي زموږ خې حق سجدې په دې باندې څومره زر عملوش نو احتجاج او د نه خو زموږ بس دا حق ته دا وکړو ان شاء الله.
حکومتي چارواکو د قبایلی زده کوونکو د دې روستي خبری کانفرنس په غبرګون کې سره ردی عمل نه دی سرګن کړي خو تیرونه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش ویلی وو چې د قبایلی سیمو لپاره د سل عرب روپو ورکولو ذمہواری په ان اف سی ایوارډ کې د هیواد په ټولو صوبو راځي. ولې پښتونخوا سوې په خپل سر پر روان مالی کال کې د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي. دا اویاو کالو د محرومو ازاله په یو کال کې نه کیږي. د زمشویو ضلعو لپاره د خیبر پښتونخوا او وفاق حکومتونه ډیر سنجیده دي. پر روان مالی کال کې مونږ د قبایلی ضلعو لپاره 80 ارب روپۍ مختص کړي دي.
ہم نے صرف اس موجودہ سال میں 60 ارب روپے مختص کیا مسٹر سپیکر قبائلی اضلاع کے لیے.
یاد دیوی چې 13 میاشت په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو د بیلابیلو هغه تنظیمونو لخوا یو جرګه هم رابللې شوې و کوم چې د پخوانه د قبایلی ضلعو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو مخالف وو. او هغوی د انضمام د عمل وروستو په قبایلي ضلعو کې د پرمختګ د کارونو په نه کولو او د ولس د بیلابیلو ستونزو په نه حل کولو سختې نیوکې کړې وې. خو د هغې وروستو بیا د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د قبایلي ضلعو د بیلابیلو ستونزو حل کولو لپاره یوه پارلماني کمیټي جوړه کړې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د غرمې دولسې بجې شوې دي. لړ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
د پاکستان حزب اختلاف په پارلمان کې د انتخاباتو د الکترونیکی ماشينانو لالارې کولو ترڅنګ د ګنشمیر نورو منځورو سو قانونونو په عدالت کې د چیلنجولو اعلان کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو قانون په حق کې 221 مخالفت کې 203 رائے ورکړل شوی. پروند قانونونو وړاندې کول پر مهال حزب اختلاف لغونډي بایکاټ وکړ. وسه د اپوزیشن مشر شابه شریف او د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری په خبري غونډه کې ریس خبر کړ چې د قانون سازي پر مهال قواعد ضوابط په پام کې نه دي نیول شوی. حکومت وای چې دا په پام کې نیول شوی دی. د قبایلي ضلعو د زده کوونکو سازمان فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي که حکومت د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو په وخت کړې ژمنې پوره نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. دا خبره د سازمان مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د امریکا په مرسته د پولیسو تربیتي مرکز او په قبایلي ضلعو کې د لسو امنیتي پوستو د جوړېدو د پروژې پرانیسته وسوه. په شاکس کې د جوړېدونکو د تربیتي مرکز پرانیسته پرون په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل د نړۍ په کچه د نشي توکو قانون نافذونکو چارو څانګې مشر د خیبر پښتونخوا د کارګرانو او کلتور وزیر او د صوبې د پولیسو مشر معظم جا انصاري وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د ممکنه بشري ناورین خبرداري وکړي. لیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پروند وویل چې د افغانستان په 80 میلیونه وګړو څخه 80% په بحراني توګه له لوږې سره مخامخ دي. او ملګرو ملتونو وایي د افغانستان د ناقانونه تریاکو تولید د تیر کال په پرتله 60% زیات شوی دی. سازمان وایي د نړۍ په تور بازار د افغانستان د تریاکو غلبه لا هم شته چې په لاسو کې اتو نشانو ته د افغانستان تریاکو رسېږي. د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی پرون په رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تریاکو 6800 ټنه حاصلات شوي دي.
لړ خبرونو مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نوریدو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. یو غیر سرکاري اداره انسپایر پاکستان وایي په دې هیواد کې میشت درې سو افغان زده کوونکو ته به سکالرشپونه ورکوي. د ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په دې اړه وار له مخې 1400 افغان زده کوونکو خپل اسناد جمع کړي چې پکې به دوی 300 انتخابوي. د دې وظیفو له مخې به زده کوونکو ته د فیسونو د کتابونو او هلته د تلو لپاره پیسې ورکول کیږي. هغه افغانان چې د پاکستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په خپل لګښت زده کړې ترسره کوي وایي چې په ډیر مشکل سره خپل خرڅ پوره کوي او کو وظیفې ورکړل شوي نو دا ستونزه به حل شي. نور تفصیل له احمد الله نور.
د انسپایر پاکستان ادارې مشر میا آصف شاه د نومبر په 11 مشال ویډیو ته وویل چې د روان کال په اگست میاشت کې سکالرشپ اعلان کړي چې هغه افغان زده کوونکي چې پی او آر کارډ لري پاکستانی پوهنتونونو کې سبق وایي عمر یې د 11 تر 1.5 کلونو په میاشت کې وي او له بلې کومې ادارې سکالرشپ نه اخلي نو خپل اسنادونه دې ورسره جمع کړي. نوموړی وایي 1400 افغان زده کوونکو ورسره خپل اسناد جمع کړل چې پکې تر 200 پورې کسان غوره کړي او په هغه کې به اوس 300 انتخابوي چې ورته بعد سمستر فیسونو سره د کتابونو اخستو او د سفر پیسې ورکوي. په پاکستان کې ځینې تعلیمي ادارې د زده کړو کلنۍ نظام او نورې سمستري نظام کاروي. د زده کوونکو په وینا یو سمستر د 4.5 تر 6 میاشتو پورې وي. آصف شاوی هغه زده کوونکي چې افغانستان کې ایثار دي له هغوی به هم روانه اونۍ آنلاین انټرویو واخلي او بیا به د 300 زده کوونکو نمونه اعلانوي.
زمونږ چې کوم فزیکل انټرویوز وو هغه ختم شو. چې کوم سټوډنټس افغانستان ته تللي وو نو هغوی لا هغه لکه سټک دي ځکه چې بارډر بند دی. نو هغوی لپاره مونږ آنلاین انټرویوز بندوبست کړی دی. 20-25 کسان دي نور مونږ فائنل کړی دی. بیا به مونږ سکالرشپ اوارډ انتظار. نو دا 300 سکالرشپ په دې کال مونږ ورکو او مونږ سره اپلیکنټس 1400 راغلي وای کی بیا مونږ شارټ لیسټینګ وکړو شارټ لیسټینګ مودا سی وکړو چاغي کم پی او آر کارت نو ویریفای شوی یا کم پر کرایټیریا باندې نه فال کېدل نوغه متلری کړل نو مونږ سره 700 سټوډنټس راغلي وو تھرو اؤټ پاکستان ڈیو ٹو لیک آف فنڈ دا مونږ 300 سکالرشپس مونږ ته اپروو شوی دي
ایسان بی چې د پیښور په وزیر محمد پیرا میډیکل انسټیټیوټ ګندارا کې د غاخونو ډاکټري کوي د نومبر پر 18مه مشال ویډیو ته وویل ډیر په مشکل سره خپل د سمستر فیس پوره کوي ک یا د اداره ورته سکالرشپ ورکړي نو په مرسته به خپل تعلیم جاری وساتي
زدل ته په کلینیک کې کار هم کوم او دغه باوجود هم ځخل فیس نشم پوره کولای نو د دې وجه نه ما د ډیف سکالرشپ ته اپلای وکړ چې د مال رقم د سکالرشپ ته چې د مات راکی چې زه د باندې خپل سبق هم وایم او د خپل ډیگری هم پوره کما
د انسپایر پاکستان ادارې مشر آصف شاوی دا پروګرام د جرمنی حکومت او ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته چلوي که سخ کال کم زده کوونکی سکالرشپ ترلاسه نه کړی شي نو راتلونکي کال کې بیا هم د پروګرام لپاره اپلای کولای شي دا پروګرام چې په 2014 زیږیز کال کې شروع شوه آصف شاوی چې تر اوسه له 1200 زیات زده کوونکو په دی وظیفو وار لمخه په پاکستان کې زده کړې کړې دي په دې زده کوونکو کې یو واحد الله هم دی نو موړې وای چې په 2019 زیږیز کال کې چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې سبق ویلو لدې پروګرامه ګټه پورته کړې و
کله چې کار شو زموږ خبر څنګه غته چې ښه ځان سم نسته کې ما هغه ته چې ما وروم ته د لسنا فارغ شوم نو موږ څه کولای چې مطلب موږ دوه نو تعلیم پاس وکړې نو خلک پرې ته موږ کوټ چې ورته تعلیم ختم کنه کې ځای سره تاسو د کارو لګې نو دا سره وروم سبق شروع کی نو دا دې دا چې کار شو راځي چې موږ په پلان کې دا چې کار شو ما سړي ځات هلته نو دا چې مخه کاندې کمپلیټ را ما خبرولم
د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې په هغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په کې 14 لکه د یو ان ایچ سی آر سره رجسٹرډ دی او پی او آر کارډ لري تر نه هلکه پورې 2019 او 2018 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹر کړل او 15 لکه پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي خو په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په هغه هیواد کې تعلیمی چارې له ننګونو سره مخامخ دي او فکر کیږي چې د وظیفو دغه شان پروګرامونه به له افغان زده کوونکو سره مرسته وکړي
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د میرامشاه د انجونو کالج پرنسپل اوس د کون کې وای د تګ راتګ او هاستل نه لرلو لکبله په زده کړو کې لستوندو سره مخامخ دي دوی وای چې د سہولتونو د نشټوالي لوجې په کالج کې د انجونو شمیر کم دي د شمالي وزیرستان آبادی تر 1 میلیون زیات ده چې پکې د جینکو لپاره هم دغه یواسینه کالج دي دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ترانسپورت سہولت ورته برابر کړي نور تفصيل د عمر وزیر ناور
د یاد کالج پرنسپل ناهید خان مشال ریډیو ته وویل کالج د 2013 کال نه فعال دی خو حکومت کا کالج کې سہولتونه برابر کړي نو انجونه بس د کړه پر مخ بوزي
سټاف موجود دی هر شای پراپر روټین سره فنکشنل دی او حکومت ته د میش اپیل کیږي کیم پایپ لاین پروجیکټس دی د نظر نظر کمپلیټ شي ولې چې متاسټریټ سټوډنټ ان اوټ شي ډیر زیاته مسله دو میش بالکل پکینټ شي بیا غیتا فیمل ان اوټ ریکشنر پرج دی اکثر اس خبرش ریکشې شي چې کیم دی سټوډنټس ان اوټ کو بیا غا سکیورټی پرپز وی حکومت طرف نه کمیش ته بسینه ملاو شي خپل ترانسپورټ هی وی دی دی بیا میش ته ډیر اسونتیا وی سټوډنټ او
نوموړی وای چې د سہولتونو د نشوالي له وجې کالج کې د زده کوونکو شمیر کم دی ولس نه هم خواس کړي چې خپل انجونو ته تعلیم ورکړي
ای وی فیمل ایجوکیشن پیرا خاندان ایجوکیټ کول دی او دا واحده اداره دو په نارت وزیرستان ډیسټریکټ شه دی فیمل هایر ایجوکیشن 4 دوچی مجد سمرا سټوډنټس میټرک پاس اوټ کیږي د انرولمنت 4 دچی د لامیش سره وشي مری چی فیمل تعلیم مش په مؤشر شه ډیر زیوتا کمی دو ویل کوالیفاید سټاف موجود دی بلډینګ موجود دی نو بغیر تعلیم نه مش یو سټپ مخشنه شي غوستای بیا خاص کر دی فیمل ایجوکیشن ناولی چی نسلینا خو فیمل جوړوي پرورش شټول دی فیمل سایډ بندي وی
دا یاد کالج و دا کون کې سایما ګولوای چې کالج کې هاستل جوړ شي او د بسونو تنظیم وشي نو ستونزې به کمې شي
زدی میرم شاہ کالج اسٹوڈنٹ ہے دا میرم شاہ سے یو واحد کالج تا دے گرلز تے پورا او دل تا خلی دا مسئلہ دو چ مشتا پ ارتلے اور دل تے شڈیرا مسئلہ دو مشتا ٹرانسپورٹ پرووائڈ کئی دا ڈیرا مسئلہ دو او اسٹوڈنٹ تا ان سائیڈ کالج او ہاسٹل یا ضرورت تا
میرم شاہ گرلز ڈگری کالج 2013 کال کے پ متبادل ٹوچی پبلک ہائی اسکول ودانائی کے شروع شو چه اوس خپل لویا ودانی لاری عمر وزیر مشال ریڈیو شمالی وزیرستان
د مشال ریڈیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپاش پک 121 کیلو هرتز لنڈی سپی 2011 پینزل ازر او سو شپیت دیار لزر پینز سو آتیا اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز
دا سو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر ضلع اوسیدونکو شکایت کوي چې سرکاري کتابونه او فرنیچر په ګودامونو کې خراب شوی خو د تعلیم محکمه سکولونو ته نه ورکوي. دوی وایي ماشومان دي په مزکه ناست زده کړې تر سره کوي او لری پرتو سیمو سکولونو ته پر وخت کتابونه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمه ډیپټي ایجوکیشن افسر حیات خان وایي دوی با په دې اړه معلومات کوي او د حل کولو په لړ کې به زر تر زره اقدامات پورته کوي. نور تفصیل له فرهاد شنواری نه.
د باډي او فعال خادم پردای مشال ریډیو ته وایي د لکونو روپو کتابونه فرنیچر ضایع شو خو حکومت سره سکولونو ته د رسولو څخه بندوبست نشته.
ملک دین خیل کې یو ګورنمنت سکول دی چې ګورنمنت های سکول ملک دین خیل ته ویل کیږي های سکول دی په هغه کې په دومره په د لکونو روپو مالیت چې کوم د کتابونه هغه پراته وو هغه ضایع کیږي روان دي. خو د موږ چې کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ دی هغه نه دومره نه کیږي چې هغه بوکس را واخلي و هغه په مختلف سکولونو کې ډیوائیډ کیو ویری کوم دغه سی فرنیچر په مختلفو ځایونو کې خاص سپیشلی چې په باړه کې خو بلډینګز غټ نشته خو په جمهوریت کې په مختلفو چې کوم غټ ګودامونه دی پاره کې پروت دی وو تاسو په خپل کتلې شو چې هغه بالکل وروس شو روان نه خروپیږي. خو په باړه کې چې کوم د ګرمۍ او یخنۍ له کوم د پزمکه باندې تعلیم حاصلوي هغه مشمون دی پاره فرنیچر نشته دی. کوم چې د حکومت نه اهلی هم دوه غیر سره سره د ایجوکیشن ډیپارټمنټ زله خبر انتهایی نه اهلی دو
په خبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې معروف پرده وای چې سرکاري سکولونو ماشومان حکومتي مرستو نه محروم دي او په وخت ورته کتابونه او نور سہولتونه نه ورکول کیږي.
د ضلع خیبر په مختلف سکولونو کې فرنیچر نشته سکولونه تباہ حال دي. د غوچکه مواده شوی جوړولو اخو یو بیل مسله ده. ګورنمنت په فندز باندې کم کتابونه کم بسته او فرنیچر راغلی دی. هغه هم تصویرونه چې کم اوس په سوشل میډیا باندې ګرځي هغه نه پته لګی چې هغه ټول خراب شوی دی او پراته دی او کال نه زیات ټیم په شوای دی او هغه مستحق خلکو لا نه ملويږي. نو دا کوسو ګروپ د ادارو کې چیک اینڈ بیلنس نشتا وو خیبر کې چې کم دور دراز علاقې دی پاکي کتابونه نشتا بسته نشتا یونیفارم او کتابونه دا ډیر غټ تکلیف دی. و چې کم سرغلی وو هغه لوکل چې کم ډپارټمنټس دی وو ایڈمنسٹریشن دا آغا دخ کا بل محنتی و نکڑو چا آغا تقسیم کڑی وای و آغا مستحق سٹوڈنٹس لا ملاو شوی وای.
د خیبر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر حیات خان وای دوی ته هم د کتابونو او فرنیچر په ویش کې د زند په حق لا شکایتونه تر لاسه شوی ډیر زر به حال واخلی په دې لړ کې به کاروایی وکړي.
دا به ان شاء الله موږ ټریس کوچی دا کم دی کې دا که بعضی ځای سي چې نه زړو زړه کې بوکس یې کنه دا موګورو نوی کتابونه د رمن میکسیمم ته ټول تقسیم شي دي. هر سکول تر رسیدلی بازار کې فرنیچر هوا سره دا چې فرنیچر هم څه کم ځای کې ډیماند وو کې وشي نو اپلیکیشن پترو باندې میل فی میل څو کې بیرلی نو ایت چې موږ لږه باخه دا ورسی چا چې ډیماند نه کړي ولا کدا سي بازي دي چې لږه کمري وی نه هي کې فرنیچر تکلیف هم دي جوړ کې ولا سره. بهر موږ سم به ټریس کوم سه بمشت دا نو موږ رايو د مرګونو نوم دا الو چیر دا سو کم ځای کې پاتې دی او لنډي کو بدل کې دا باړې دا
د خیبر د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ځل کې ټولي شپږ سو یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي او څه باندې یو لک ماشومان پکې داخل دي او چې کوم سکولونه پکې په تیر بدمنۍ کې وران شوي دا غې د بیا رغولو کار هم روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ لخوا یو سل پنځه یا کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه برابري کی. د خوست اوسیدونکو وای کچری په ولایت کې ټولنیز او خیریه ادارو او شتمن کسان د خلکو اساسي ضرورتونو ته پام وکړي نو ډېرې مسلې به هوار شي. بلخوا ته په دې ولایت کې طالب چارواکي وای دوی د مرستندوی ادارو سره په اړیکه کې دي ترڅو هغوی په بیلابیلو برخو کې د پروژو عملي کېدو تا و حسبی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ په مرسته به د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې لسګونه کورنۍ د څښاک لپاره اوبو برخه منی شي. د اوبو یاد شبکه د درکوټې کلی یو سل پنځه اویا کورنۍ لپاره جوړیږي چې تر اوسه یې اوسیدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د درنامیو د درکوټې کلی اوسیدونکي حاجي امیر شاه خان د سه شنبې په ورځ د اوبو د یاد شبکې د جوړولو د کار د پیلېدو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل اوبه د ژوند لومړنیو اړتیاو دي، خو دوی کلیوال تر اوسه د څښاک پاکې اوبه نه لري.
اوبه نوې په دکلی کې او حیواناتو ته نوې، نباتاتو ته نوې او انسانانو ته نوې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو. نو موږ خیریه بنسټونه، دولت نه، داسې سرمایه‌دار نه دا تقاضا ده چې د خلکو سره یو داسې همکاري وکړي چې د خپل پښو ودرېږي.
د مندوزی یو قومي مشر ملک صدیق الله وایي کچېرې د خوست خیریه او ټولنیز بنسټونه او شتمن خلک هڅه او همت وکړي باور لري چې د خلکو ډېرې ستونزې به حل شي.
د ولس د تجار دا مرسته وسره وکي نه انشاءالله په خیس کې به ډېر کیمنینګ ارتیاوي چې بیا به ټلې پیراش.
په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی او د اقتصادي چارو کارپوه معلم شان کیاروایی د دې ولسوالۍ د ځایي اوسیدونکو سربیره د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ هم د دوی په سیمه کې اوسیږي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري.
متاسفانه باید ووایم چې په وطن کې هم اقتصادي بحران روان دی، د غربت کچې ډېرې جگہ کړې دو او د علاوه د خپل دی ولس خلک نه مکسر مهاجرین هم د مختلفو ولایتونو نه پروته دي. کوم خلک غریب دي دوی سره کومک نشي کړلای، نو په دې وجه موږ غوښتنه دادو چې مرستندوی مؤسسات د دې ولسوالۍ د پوره خاصه توجه وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي.
بلورې ته په خوست کې طالب چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه یې یو شمېر داخلي او بهرنیو مؤسسات سره اړیکې نیولې دي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال شیخ عزیز الله اول
د ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکوو چې موږ د نورو مؤسساتو سره هم په تماس کې یو چې هغه په صحیح بخشونو کې، همدغه شان په بیا رغونه کې، ډي پیز په بخش کې موږ سره د کومکونو وعده کړې دي. لکه د هغې جملې نه د ډي مؤسسات چې د زرو کورنیو د څلورو میاشتو د پوره موږ سره د مرستې ترتیب شته.
سره لدې چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز ولسوالۍ کې هم د خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼې پروژې پلي شوي، خو بیا هم په دې ولایت کې تر اوسه زرګونه کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو په وینا د موسم بدلیدو له کبله موسمي ناروغۍ زیاتې شوې دي. د دوی په خبره له موسمي بدلون سره سره ککړې هوا او ناسمو خوړو هم خلک ناروغه کړي. په دې کې د زکام، ټوخي او سینې ناروغۍ زیاتې دي. موسمیاتو اداره وایي چې د پاکستان په زیاتره میداني سیمو کې به تر راتلونکې اونۍ پورې موسم وچ وي او د باران امکان نه ښکاري. نور تفصیل لپاره خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې وو.
د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق خان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې هم دغه وجه ده چې زیاتره خلک شکایت کوي چې داروګان هم په اثر نه کوي او ناروغي هم اوږدې او سختې وي.
په دې کې خدای ټول نه غټ وجه اول چې د موسم بدلیدل دي، مطلب موسم اوس پورې هغه شانته نه پورې یخنی راغلی ده نه پورې ګرمي ده نه هغه دغه خرابوي. دویم خبره دا ده چې دا سویر په دې وجه باندې چې د انسان قوت مدافعت وته کمزور دي، وخت تر وخت چې د ګرانې د لاسه د یو څه د بل د ملاوت د لاسه خوراکونه خرابیږي، نورې مسلې پکې راځي، د هغې په وجه باندې امیونیټی نه یو هغه وایرل دغه زیات کوي. دریم چې دی نو هغه بې احتیاطي ده چې ګوره خلک غوړ یا بازارونو خوراک ودونه ډیر شوي دي، بغیر معیاري تیلو کې غوړو کې پخیږي، د هغې وجه.
د خیبر پختونخوا لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول ټول سرکاري او شخصي روغتونونو کې د شپږ ورځو کې ګڼ شمېر لوی واړه د زکام، ټوخي، مرې او سینې ناروغ درمل نه راځي. دا الارچ ویان محمد اسم مشال لیډو ته وای چې هر ورځ اوسطا لیډی ریډینګ ته تر 8000 خلک درمل نه لا روغتون ته راځي، خو نن سبا پکې غټ شمیره هم دغه مرې او سینې ناروغ وي.
د یخنه موسم چې کله نه شروع شوه دی نو په الارچ کې خاص کر چونکی غټ او پیډی دا ټول سوبین خلک راځي دلته، نو کم چې د الرجی او د سینې او د مرې بیماران دي، یعنی زکام، تب او ټوخی، دا ډیر زیات سیوا شوی دي او ورځ تر ورځ په دې کې اضافه لیدل شي. زمونږ په او پی ډی کې هر دویم کس چې کوم دی دې ټیم کې هغه د دې بیمارۍ سره، یعنی د مرې او د سینې او د دې الرجی ادي سره مخ دي، او زمونږه پلمونولوجي واډ یعنی چست واډ کې ډیر مریضان دي ټیم کې موږ سره داخل دي.
محمد عباس وایي چې په کور کې مور پلار او بیا بچي هم ډیر وخت راسي د مرې سینې ناروغو ښکار دي، وایي هر ډول درملنه او داروګان ورکوي خو بیا هم بیماری کې کمی ناراضي.
هرجی بس واړه الوی ټول بیماران دي، کور کې جسمه ماشومان دي، مور پلار ټول وره سینې خرابې دي، تبې دي، زکامونه دي، او سم ریسنتلی ماشوم میرا ډاکټر نه راوسته سکول نه چټي وکړه، دی وجه چې سینه خراب آوا او سکول والا می چیر نه جوړی نو میرا والے بس په ډاکټرانو لارشته او کدا سه هسپتال دا ورشه سرکاري نو ایګه خلا رشي مسله دره هم کو ډاکټرانو چې بس خوشحالی ر خوشکی دی وجه چې نو لا ټوخی زیات دي او واړو بالکل کینی نه پارم ورکه آرامم نه کینو، مده دی وجه ماشومان لا زیات بیماراني نسبت د غټو.
دا د ونه چې د پاکستان موسمیات محکمې د رپورت تر مخه راتلونکي وی هفته پورې به د صوبې زیاتره میدانی سیمو کې موسم اوچ او یخ وي او د باران امکان هم نشته دی. ډاکټران وایي چې هم د بارانونو کې د لوجې هوا کې آلودګي ډیره ده، کم چې د ساه او د سینې ناروغو سبب ګرځي. دا چې اب ولې څنګه کولی شي چې دغه ناروغونه ځان وساتي، نو ډاکټر اشفاق په دې باب لوایي چې باید د بازارونو د خوراکونو هم ځان وساتل شي، د یخنۍ نه هم، او بارته د وټو په وخت د ماسک استعمال خامخا وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو، د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو زیاتو گاډو او د کارخانو د لوګي لوجه آلودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې حکومت پر وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړي نو په دې خار کې به هم د لاهور په سیر سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیډونکو د دې سرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شو، خو په دې وروستیو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د آلودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل د انیس اجمل لاور.
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پوری کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې، خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسيټي کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی، د گاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
خو بارانونه نه کیږي او دیم دا چې څونه ګاډي ملته زړه ګاډي زیات راشي دي، د بد مرغ را یو گاڑی کې کټلټ کنورټر نشته. د ایئر پولوشن من سره دی وخت کې پاتې میاش کې خاص کر دی زیات دی. حکومتي خو داسې اور قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پیښون له ګیر چاپیرا د خښتو بټې ډېر زیات دي. د خښتو بټې چې دي هغه کوئلا، چونکه ګرانه ده کوئلا نه سوځي، نو دا زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ میټیریل چې سوني دغه سوځي، نو د هغه نه د پارټیکل په هوا کې نورم زیات.
د هوا د معیار په اړه یوې ادارې IQ Air په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار وو چې پکې آلودګي زیاته وه. دغه سه هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 23 نمبر راغلی وو. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تیرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې بلکې د سکلو اوبه هم خرابې شوې دي.
داسې یو استیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا آلودګي سره هر کال تقریبا حق رسي. نو دا پاکستان د پاره هم د اعلام شوشن د خاص کر پېښور هوا چې کوم ده هغه ډېره آلوده ده. اوس د اوبو چې کوم آلودګي ده نو هغه موږ کتلی ده چې هغه کال په کال زیاته شوې ده. نو پېښور کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته. مخکې څلور پلانټس چې کوم دي هغه اسټابلش شوي خو هغه کې یو هم فنکشنل نه دی پاتې شوی. مسله دا ده چې موږ کوم کارخانې دي اغه نه آلوده او بچ کوم روزي نو اخی ټریټمنټ نه کی یم دغه آلوده او بچ کوم دی موږ د زمکه خطه چې کوم بدی ګراوند واټر چې موږ ورته ویو الته ورسی او بیا دا چې کوم آلوده او بدی دا سینونو ته دریابونه ته ورسی او الته چې کوم دې سره آلودگی خوري کې لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا بم د لاور خار پسیر شي. د هوا د معیار پړه د ادارې IQ Air د ریپورت لمخې د محل لاهور د نړۍ په اغو خارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د 1300 راهیسې یو واری بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې لوجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړي نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمې دی شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کوي شي چې دی په معاشري کې ریډیو ټلویزیون او نن سبا خو تاسو په د سوشل میډیا دا چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا الودګۍ لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. زه هغه ممبر هم یم او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دی هغه سره موږ غونډم کو میټینګز کو هغه ته موږ وایو چې دا پرابلمز دي نو هغه وایي چې بالکل دا موږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډریس کو. دویم چې کوم دی نو هغه موږ چې کوم موجوده قانون دی هغه د ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې. پاکستان انوایرنمنټل پروټیکشن اکټ ورته ویجن 1997 کې دا جوړ شو. نو هغه کې موږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه په کې اډریس شوی دی. هغه د هوا آلودګي ده که د اوبو آلودګي ده که نور د ځمکې آلودګي ده نو هم د سیر ټول مسایل پکې منشن شوی.
په پېښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په حق لمه د موسمیاتو وزیر اشتیاق اورمړ د پبلک هیلت انجینرینګ وزیر شکیل احمد او دغه سي نور چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د IQ Air په نوم نړیواله ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو ریپورت کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سارنزونه ډیر شوی دي او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. ریپورت لمخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.